د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وای سر لننه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کښو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 واره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورونا یو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آیسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخې انتخابات وکړي. د پاکستان د کورونا یو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپای ټولنې د روسیې د تیلو د بی پاړه خبرې تر ویبلې ونی پوری وڅنډولې. ډیپلوماټان وایي په دیاړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی و ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وي. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکو د روسیې د تیلو د بی پاړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
نه انجوګان موثره وي ډیر او نه حکومت. خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته دا مشکل ده چې د انجوګانو نه پرته د بل چا سرکار وتی.
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غزاش یکم کم از زیاتره
خوړې یو څه کم دي. ډېرې ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي.
کله چې د دوامدار اندسې په مدمن شکل پاتې سي کې د شي د هیموریډ کانسر یا د سرطان په څو ګرځي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کر میتل جګړه او جنجال وي.
د دوی د کورنه د جګړو اوازونه راوځي. ډېر وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي. د دوی ژوند ډېر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
زویا تاسو شایسته انجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه ولیدلې.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنوي اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له 68 څخه استفاده شوی او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګری ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې شول شوی و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی دی. خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه غبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنی چار وزارت ویان د عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل دا سروې د یو ان او ډی سی د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښيي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 223 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریخ ترلاسه شوی دی. دا سروې د یو ان او ډی سی ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې و. په دې سروې کې د سټیلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمینی ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټیلر د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی د نشي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور ته خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشي موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مواثرې وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پېژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري، په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ترې یو کال ډېر وخت تېرېږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید مانا کول هم شپږ میاشتې تیرې شوي دي. خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګري ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دوه څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دوه سړی موتات کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډیریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډیره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریشل لري. سمت چلو دو اونی و راهیس پدی مرکز که بستر دی وست د نشه پری خودلو پڑاو تا داخل شوی او اشتهای هم دیر شوی دا. سمت وی دی ده زهر و استولو پا پڑاو که دی او پدی پڑاو که وجود دیر خوڑو ترتیا لری، خو پدی مرکز که کافی خوڑه نشتا.
غذاش یکم کم از
زیاتره خوړی یو څه کم دي. ډیری ناروغان د خوړو لکموالی شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کارونه کوي.
د ابن سینا زیربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکونکي هم د امکاناتو د نشټوالي لامل شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسي کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیل موټر بیا پنځه ورځې ولاړ بیا مرګ دي، کمرو ور غریبان دي، یو سره ورو دي کور خرچنه تر ورو دي تنخواه شاتي یا بل څه شاتي.
په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزې په برخې د نړیواله ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیواله ټولنې مالی او روغتیايي مرستې هم بندې شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخله بستر خدمات هم تر نیمایي لکړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وای کته هم د زینو بهرنیو مرستندو ادارو لخوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملی ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو، آینده کې ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو، دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخله بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا پوهیدلست نشه کول په نارینو او ښځینو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو، په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره انتعاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلفو جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، برټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې، دغه نشه یي مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شنتوب باعث کی.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او ان دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشي تر پریخودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه؟ په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړې ناروغۍ مختلف عوامل دي، دین بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شتي شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړې ناروغۍ باعث ګرځي.
تاسو د متعدینو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شیان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا په مثله د اسنشار د اول قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه باندې چې په مثله کې د شپلوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې هغه رو پاروي تنبیه کړي. کله چې هغه تنبیه کړي، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د اندیاغه د پروستاتیک سمارکا نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کې د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فیتر نه د پور تری ور ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کیږي. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزابو د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشي مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هماغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دوی د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سمه دوا یې واخلي، نو هماغه باعث ګرځي دوی کې د هغو په نسبت باندې دوی کې واقعیت زیات دی.
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي. هلته په انل کانال کې موږ یو غدل لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په عامه اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باید ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي. هلته کل دغه غیطه مواد ډېر کلک وي، تاسې ورسره کل د مخاطي غشاګان سره لګیږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کیدلو باید ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نوع میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باید ګرځي. ځکه کله چې هغه پر صحیح شکل باندې قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشاګان لپچر وکوي یا دغه زخمي کوي، او زخمي کیدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بیدنه پیدا کیږي دوامداره، او کله چې د وینې زیات ځای وسي، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بل اخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره کی کنه دوامدار د سر پاتې کی؟
که نور اراض ولایم نه لري، خاص هم دغه د قبضیت له وجې یو د احتیاط له وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کوم انتاني علت نه ده. هغه څوک چې نشي مواد تر کړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دوی دغه احساس پیدا کیږي، ورته د هغې تر کړي د کولمو حرکت زیاتیږي. که چېرته د معدې زخم ولري، که چېرته د معدې میکروب ولري، که چېرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، که چېرته بواسر ولري، نو یا د بواسرو له امله که هغه انی کانال ساحه التهابي شوي وي او کینسر یې ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوي وکړي. ولې دغه شیان سره رامنځته شوي، قبضیت رامنځته شوي کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د د موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنی جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپل میرمنې او اولادونو سره جګړه وی او کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا بخپل د فیض الله له خولې واورو.
د مونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي، نو د دوی د کور نه د جګړو آوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دي، هغه سبایي لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، هلته بوټونه رنګوي، او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې، یا د پیسو مقابل کې، یا د زاړو کالو مقابل کې، د خلکو جامې وینځي، یا کوټې ورته پاکوي، یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپله معتاد چې ده، هغه سبا یوځي ماښام راځي په نشو سیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم، ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده، او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې سبا یې راځي کېږم، دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان تود کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو، خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو، چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دی ته واخیستل، او وی وړه بازار ته خرڅ کړه، او ځان ته پی نشه مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی، ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو، چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پوري ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستن جلی خوخه کړې ده. خو کله چې د دین جلی خبره بشیر ته وریادوینو، بشیر په قهر کې وای چې بیخس پینګیرای کېګم له دین جلی سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دین جلی سره واده نه کوي، اصل کې سڅه دا ورسته بچه پیخسي، دا په ډرامه کې واورو.
خوره مل ملا غواړي
ولید غړو راځه خدای دې راولا
خوره داس پېد درو کړځه و چې مې داډي
چې خبرچا
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر ده تاسو ښه یاستې په خیر راغلې
ته شې سره جوړه
راځه خوري دلته کېنا
سمد
لیلا لورې دا غبالخت خورته کېده سمد موري
سپین کړی ته تللې وم ډېر تجه سم مال ساز کړبو وو چې شوه بیا به ولاړ سم
خدای دې راولا لیلا لري واشه دې ته د تخلو براوړه سما د موري دا د زما
خوري دا دې لور ده
او دا می لور ده
ماشالله د بدسترګو دې خوندې وي ورکړې ده که پیغله ده
نه نه مو ده ورکړې پیغله ده
نو ولې نه ورکوي
مراکې دې ورته راغلي خو بس نصیب نه وشوي او به ګورو چې وروسته څه کیږي
اها دادا دی او به می راوړي
خیر اوسې لوري خدای دې شب بخدل کی
ښه خوري اوس دره توایا چې شین چای چې کې کتور
خوري چای نه چې شم تکلیف مکوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی
اوس دوستی دم کیږي.
خیر یوسه خدای مو روزی ډیر ک.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سره کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځم، بیا راځم له خیر سره. وای یو ورځ دید بل ورځ شناخت.
هر وخت دی خدای راوله.
شه زه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دی ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته انجلی می درته پیدا کړی ده چې په ټوش باندې کې بجنه ویلې ده.
دا خو خزیره دی
موري. زه خو نه ما خبره د انجلی څوک ده
موري. ملالې کوي د انجلی څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالې د انجلی تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا انجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا انجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ماته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ماته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا انجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د انجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چارو مدار